پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونې چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل جادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 ویشتیا دوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړو به خبرو دوه سرچینو رویټرز اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل وه. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو، همداراز له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشري حقونو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو 16 ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماټان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه را په دیخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډېر ډیپلوماټان شړلي دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو د ستار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویلي دي چې پر پوهنې برید دی و هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
په کونړ کې پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه ګران شوی.
یو خروجه ده بل فقر او بیوزلی او شترسیدل ده دا سې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روجمات نه لري.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه لرو.
قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخه لګي سیګریټ په سیم ده سې 400 ته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم پر خبرونه کې میر احمد صاپی په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د بشری حقوقو د ستار سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشری نړیوال سازمان وای طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لشکوي په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بلل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکو بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتبرچسمي اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي لته اوتري خواله سره مخ دي.
It's particularly heart.
دا ځکه زړه بوګناون کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روغتون او سید شهدا خوندې د بریټ پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوی، خو دولت ورته رسیدګی نه دا کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تم هم له حکومت کم شوی چې د دوی د ساتنې لپاره دی ډیر څه کړی.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلاکو ټکو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینري سمیرا حمیدی له قوله لیکلی په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتری خواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم خی چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړ چې ګنی دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځیو یو خونیز مرکز بریټ خونړی یاد کړو پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول پنخه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د بریډ غندي بلکې عدالت ته د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپل زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیس کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو یو خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې پنخه کیږي.
د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر شوانیز مرکز د پرنیو چاودنو په ارتباط جرمنی اژانس د کابل د پولیسو د بیان خلیل صدران په وینا څرګنده کړې ده چې په دې حمله کې نه تنه وژل شوی او 95 شوی دي، خو یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 25 دی. د دې چاودنو مسولیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو له مالکانو غوښتي دي چې بیرته افغانستان ته راشي او بیا دې هم نوې کمارنه وکړي ترڅو د انجوګانې چارې په وزارت کې له خند سره مخامخ نشي. جزئیات په دې راپور کې
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیوړتیا لپاره د میرمنو دیوالي موسسي بنسټ ایښودون کې دی د طالبانو له واکمنیدو وروسته یې افغانستان پریښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د لمنځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
متاسفانه میخواین صدای ناتهایی
لبدا مرغا طالبان غواړي د مدني ټولونو او د غشنده هاغو انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نه خپلې ګټې خوندي کړي.
ښاغلی خانزاده وایي اوس مهال د مدیریت چارې لري د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخه کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودون کې په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی ترڅو د خپل انجو لپاره نوې اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. دا مکتوب د روان المریض میاشت په دومه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی موین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلی مخنیوي یادوي.
اکثر فعالیتای از اینا
د دوی ډیر فعالیتونه په الکترونیکی امضا او سکن باندې دی او دا چاره د تقلب او جال زمينه مساعدوي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چارې مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولې.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنیو بهرني مؤسسو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته ډیری غیر دولتي مؤسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي مؤسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
طالبان د غیر دولتي انجوګانو له څښتنانو هیله لري چې بیرته افغانستان ته راشي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي پروژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او ډیری کورنۍ د پیرولو وس نه لري. د دوی په خبره چې د سوداګرو هغه بهانه چې افغاني د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی هم ختم شوی او اوس د افغانیو ارزښت د جمهوریت شپو ورځو په شان لوړ شوی، خو نرخونه نه دي ټیټ شوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر پر رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېرې کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې به تشو اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم کتر روان دی، نورې پیسې یورو هم کتر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیر وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روان خبرونه کې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو دمګړې اوکراین ته مخه کوو. اسدالله لودین په استودیو کې را سره دی د اوکراین تازه حالات څارلې دي. لودین صاحب، د ماریوپول روسي وضعیت څرنګه دی؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې په ماریوپول کې د ملتپال او بهرني جنگیالي نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پرزمکه کېږدي. بل ورته اوکراینی پوځیانو نن ویلي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستاله دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سری ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له مخې پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی، ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپووازمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپووازمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان هم خبرو ته نه دي سره ناست.
لودین صاحب، پرون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا او کاناډا له سر زمانو بوریس جانسن او جاستن ترودو سره او همدارس د نورو لویدیځو هیوادو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات خبره شوې دي او څه دي؟
څه ناڅه جزئیات راوتلي دي. جو بایدن پرون د اوکران د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایتالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیوي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي، موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
مننه د اوکراین له تازه حالاتو اسد الله لودین خبر کړی. له دوی څخه هم مننه. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو او وړاندې بیا هم افغانستان ته ستنې شو. مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونه ته ورشو، د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د نوي راپور په اړه معلومات تر سره شریکو. د اداري خبرداري ورکړي چې په روسي ویل شي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله په هرو دریو ماشومانو کې دوه تنه د خړو د نه شتون له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د یو شپېته سلنه کورنیو ژوند له کرنې سره تړلې دی او وچکالۍ د دوی د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. دغه سازمان دغه شان وای چې بشري مرستې کولی شي بیړنۍ اړتیاوې راکمې کړي، خو نشي کولی چې په بشپړ ډول ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم بواسه چیزی که بواسه که قضایشی مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانهی تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست ده نور پا کورونو که پا کارکوالو سر دومر گردی چه خپل و معصومانت ده جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری. او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناست یخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال استفراغ
زه او ماشوم لرم چې لخلې او لمن دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو لخلې او لمن شي، ځکه څنګه چې ورې کړم نخه خوړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو باندې میوه خوبه بدیم.
په افغانستان کې پورستوی کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کمواله راغلی. د ماشومان د ساتنې اداري اسيف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیون ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورستوی کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو اتیا سلنه کورنۍ ژوند چې 25 میلیون کسان کېږي له کرنو مالداري سره تړلای دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداري ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد نورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلی او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي نورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګې او بیوزلی وژغورل شي.
د طالبانو پر رهبری د افغانستان بانک وایي سوداګرو او پانګوالو ته بهر ته د پیسو د لیک د اسانتیا برابرۍ کړې دي. د دې بانک وایي محمد صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ویلي سوداګرو او پانګوالو ته د پیسو د لیک په برخه کې لازمي اسانتیا برابرۍ کړې دي چې له دې سره به بای ټیټي او سوداګرو عوامو خلکو ته به ګټه ورسیږي. خغلی مومن وایي د دې پریکړې په اساس سوداګر او پانګوال کولی شي له تجملي توکو پرته د لومړنیو توکو لکه د خوراکي توکو، طبي او کرنیزو درملو، سون توکو، عصري ماشینونو او ټکنالوژیکو وسایلو د اخیستو او حتی په بهر کې محصولانو ته ټیلیګرافي یا TTT لیک د بانکي سیستمونو له لارې وکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه سوداګریز بانکونه د داخلي اسانتیاو په برخه کې د صادراتو له مدرکه واردې شوې پیسې بې له کوم محدودیت او ځنډ څخه سوداګرو ته ورکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په ودې ټینګار وکړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخت یاد وزارت خبره کړې پکې راغلي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له ځینو سوداګرو او د فابریکو له څښتنانو سره په لیدنه کې ویلي دا وزارت حاضر دی چې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو برخه کې همکاري وکړي او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو او د فابریکو څښتنانو په خامو موادو د ګمرکي تعرفو د ټیټولو، د ویزو داخل اخیستلو په برخه کې د ستونزو د حل او فابریکو ته د دوامدار برېښنا د ورکولو غوښتنه وکړه. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 416 افغانۍ.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
سلام، زمال علی بشری ما د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبرسی. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لار کې ځان ته اور اچولی وو تیر شپه په همدې روغتون کې مړ شو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلسوتون سیمې اوسیدونکی وو تیر ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیون افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه ما بواسه چیزی که بواسه که قضای شمونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تیجوان سخته شویده. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وس د نورو په کورونو کې په کار کولو سره دومره ګټي چې خپل ماشومان ته د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پورنی مډوړې واخلي. معصومه یو زوی او څلور لونی لري او میړه هم ورځنۍ مزدوري کوي. نو موړی وای ماشومان د نورو د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال سفراغه
زه او ماشوم لرم چې لخلی او لمن دی زکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو لخلی او لمن شي زکات نشته چې ورې کړم نه خواړه او نه هم خمه وتی
خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې بدیم.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالداري سره تړلې دی چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د لیونی او کوڅډا بسپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې د شپې له خوا د خپلو کورونو نه سیراوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر ځای په چاکې درې څلور نه پره خوړلې دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅډه بسپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅډه بسپیو سره مخ کېږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډه بسپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیوني سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د میډوفیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپي ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه به د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مخالو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چې چلېدی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن نه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کې راته وسلام.
سردار د بادغیس ولایت ورنایي ولسوالۍ تاسو راځي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوښته راوړی او ناشې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ غوندې وو دغه موږ منځکا بل خصوص موږ منځکا د بادغیس ولایت دا چې دی وبم نه لري یو د مرغا ورود یې هغه مسم چې په یو دغه کې خیرات خانه کې دی دا لږ سورې ته نور ځل د خلک د مختار دی موږ دا غیره د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وایي دا یو ډېر غریب دی تولید زیاته چې د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار نیم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري هو تیاریان چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو یاران هم هلته دی را باندې باندې چې هغه دا شی دی موږ دغه خاصې دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورزندي اخر نور کسبونه دي دغه کې سوا خو د سلام
مش په منځ کې را مرستې مشته نه درا کړی په کاټ یې موږ شهر نومو هغه نو یو څه موږ یې سکري ورته موږ کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا د سم سیمو څخه دین کاټ راځي نه مالي
دا سجرړو پر خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د پونې وزارت د کابل پولیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پرشوانیز مرکز تر پرونی 14 ورسته په خبر پانه کې چې نن خبره کړل خپل امنیتي ځواکونه غوښتي دي چې عاملینه ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د بیان سردان په وینا خبر ورکړي چې په دې برید کې نه تنه وشل شي او 19 ټپیان دي. خو یو شمېر نه تایید شوی راپورونه د قربانیانو شمېر 15 وشته دي. د دې 14 مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغه دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ویټر سرچان څخه دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشي ځنګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د جنونو د شونځو د پرانیستو مسله شامل و. د اسلامي همکاریو سازمان خبر پڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو همدارس له ترهګرو سره پر مبارزه خبري وشوي. په خبر پڼه کې ټینګار شوی دی چې دا د جنونو اساسي حق دی چې شونځو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو او د افغانستان د جنونو او شذو پچارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم پرې غونډه کې برخه لرله چې پرون په انلاین ډول تر سره شو. روسیا وایي چې د اروپای ټولنې د دوه هیوادو شپږ دیش ډیپلوماټان له خپل خاوري ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې یو شپږ ډیپلوماټان د بلجیم او پینزلسته هلند دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونې وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري له لومړۍ نیټې راپېخوا چې روسیې پر اوکراین بریک کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړلې دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بسګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
لړی روحي وادونو سره په تماس کې اوسې د بدیل په برخه کې افغانان سره کومه کوم کاری وسی.
په یو بل راپور کې بواوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه وایم ته به حال شفقانی
لا بده مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غېدلی وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره خو په خیه وخوي دا او موتات
د په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قانون پیل کله قانون څخه وروسته سیګریټ ته مخه لګه سیګریټ په سیم دا سی چرسو ته
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګریټ پران په دې نیمش په زموږ جونګړې ته راغله دا خو په غوا په بیا باندې باندې دی راولا او زام پاک صفا په ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیسي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریخ راټولول فصل پای ته نږدې شوی او دوی نوې ورسته د کوکنارو نوې فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وايي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد بوخت لري روحي وادونو سره په تماس کې وسې بدیل په برخه کې افغانانو سره کومه همکاري وسې خصوصا هغه وادونو چې د مقدره موادو نه نه حسي پذیرو ځینې کښتونه ستا هم سي بدیل واقع کیږي لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي ستا سره د کوکنارو بدیل واقع کیدلی شي. خپل کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یو لوی ستونزه وسی ضروری.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انار او بادامو د باغونو جوړولو ترڅنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې. خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي. داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیره دقیقه نه ده. د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کوي یا نه کوي ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټول سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال نشي موادو څخه لزیا منسوب هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستي څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c o p rfe@rfe.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیايي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشټوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکونکو چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوې چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
په وروستیو اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بگذشت
غور ولایت کې معتادان د هر ورځ په تیرې دو سر ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بعد مرغ هغه خلک چې به وزله دي ډیرې نشو ته مخ کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولین کی د راستو
چارواکو څخه مخکته نه ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه لایوي خو معتادان ډیر شوي او لبلې خو هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کیده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوي. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند سوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د اعاشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د اعاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بعد مرګ ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د اعاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندي شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
لا بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یو مرستندوی اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کیږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشټوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویو ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې جن دیني عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوي د چا مسولیت دی؟ په دې اړه مو له دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنی یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنی شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیرہ وغیرہ شی چې دي، خو چې نشه یې توګی دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیگی. اللہ تبارک و تعالی دا منی کردی دی. حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو که چه دے هغه خمر دے، یعنی عقل زائل کون کے دے، او هر شئی چه عقل زائل کوی دے انسان هغه حرام دے. بعدن دے علماء کرامو پا اقوالو کے، دے تابعینو پا اقوالو کے، دے تبع تابعینو پا اقوالو کے، دغه دے خمر اجزائے تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی، و یحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاس ترازی، دا ټول په حنفی فقه کې راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو لته دا چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک وتعالى مقدام ویلی دی چې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه، کوشش مکه وی چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې چې اشاره ورته وکړه،
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شي الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چراپ کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه لته ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخ ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاس ته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي، یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې تبن احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی په اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابې، د اولادونو سره ژوند خرابې، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشې مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکی دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته یو څوک د جواز برخه ورکي چې دواړه برخه ولري، هم ګټه وي هم ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسولیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسولیت د وخت د حاکم نظام مسولیت او دنده ده. یو دې معنی دا نه ده چې څوک چې سکه نو هغه د کیو د خپل حکومت کوي، نه، مسولیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسولیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړی دی، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړی ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسولیت لري چې هغوی د خپل اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین،
استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسی موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغه دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت مسؤلیت ته اشاره وکوله، اوسنۍ حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګ باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هدلاس چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تداوی و ډیر اصلي برخه د هغو د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي چې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک ورباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته د مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې وټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوې دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش سی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سی په صنف کې لوړ نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره مخ کش وه، او هغه سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لمسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تاریاکو پوډر
ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سنفیانو ته بوتلی شفخانې ته هم بوتلی خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه به وهل لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې. ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپل تبا او پلار او مور هم سپینګری ولده د کور مشر او امه کور تبا شو امه پلار وفات شو نور د کور سرپرستی لپاره هم دی هغه په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زو رواني تکلیف هم پیدا کړی دا د کور څنګه سره کوم پول نه دی پم دی پول کې ویزنی وخت سینما پامیر شاو خاصره
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د سراج احمد ملګری لقیلون څخه پایل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار په نیمه شپه کې ورختا چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی استومان د خپل انډیوال ظریف کړه ورجی په ژړه او ناهلی ورته وای چې کور میړنګسو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل لري اخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مودلوت او زینه د اولادونو روزنه ته پام دی او نه راتلون کیتا
اور کښان کوم ټول اورس په وګونو کې را بنګيږي ته خبرې زنده پونډر مې پڅ تکلیف پیدا کړی وو را ته وای چې زما پونډر دې څنګه
هغه په ډیلان مچول ورش راټولې کړه
شو
نور خود دا چوکلا پسرو ورکی نوالی وما اوزی طلاقم کرم زده وڑه ماشمان سنگ دلتا تا سر پسرو ورکی پریگ دم
ورزم ماشمان دم دل سر بوزا نمی تپا کاری او ندی ماشمان لمخی میو رک شای
رازی بچانو چیزو او خدای دی خورز ندر کئی او خدای دی و شرم و او خدای دی پداس در دخت که چه هیس علاج نی
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جبار دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو په خوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس ظریفه په زخمونو مې مالګې مه راندوړه وه تر زړه مې وینې څاڅي وینې.
یاره زما خبره که څه کیسه ده، ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړه؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره، زم ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس ظریفه پوښتنه مه کوه، له پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې، اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې، داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته وزورهوره؟
ډېر بد مې وکړل، خپله مینه مې په خپل لاس مې راکړه، غل غوندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارول څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کور څټه مسپیکو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاوه؟
دا ټول نه دېغم لړلو پونډر ملاسا، زه کمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما وسا ورته خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقوي؟
انسان چې کمار شي بیا یې کلاکل کار کوي، دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي، خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.